کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفیاجت ونشي یا هغه انساني غیته مواد یا خزلی په منظمه توګه ځای په ځای شي نو دا کلی او به پاک دي، خلک نه ناروغه کیږي او همچنان دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ دي کلی هم ورسره ډیر ښه ښکاري، خلک ترې متاثره کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دی. او د دې ترڅنګ چې دا برنامه دوامداره پاتې شي، چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، یو کال لپاره موږ په مختلف ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګیټ کوو، نو تر هدف لاندې نیسو. نو هلته به کلیوال باقی کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي، بیا هغه د کلی ترمنځ چې موږ نارینه او ښځینه ګروپونه انتخابوو، هغوی بالاخره دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي تر څو ناروغ نه شي.
په دغو کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته اما پوهاوی ورکوئ چې دوی خپل کلی پاک وساتي، یا خلک هم همکاري لري؟
چیرته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې د نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړ وزن سي. موږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د خولې نه خبرې راخلو او هغه ازرار چې د دې میکروبونو د دې کثافاتو له کبله یا خزر له کبله دوی ته متوجه دي، هغه ازرار د دوی د خولې نه راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځئ چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کړو. او په هر شل کلو باندې موږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال په اوږدو کې ځي او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي، چلند تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه موږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزی او کلیوالو سره موږ په اوله کې یوه لویه ستره غونډه نیسو چې په هغې کې موږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري؟ څوک تشناب نه لري؟ ولې نه لري؟ آیا دا تاسو ته تاوان لري؟ نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغوی موږ ته خپلې ګوتې جګوي او هغوی موږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو او بالاخره بیا په دوامداره ډول باندې کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وای کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړي دي؟
په مختلف حالات کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو موږ پاک اعلان کړي دي او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان موږ پاک اعلان کړو. په آزاد فضا کې ډیر افیاجت څخه کلی چې موږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی، هغه لوی لوی ولسوالۍ چې موږ پاک اعلان کړی دي، نیلی ولسوالۍ ده چې د دایکندي ولایت مرکز دی، دا موږ پاک اعلان کړی دي. خاش او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې موږ پاک اعلان کړی او په نږدې وختونو کې به موږ قلعینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیانو مرکز موږ پاک اعلان کوم. باید ووایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ 2% بیا غته پاکي نه وي.
موږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سي هک چې کله موږ کله پاکي نه وو، هغه کې څو خپل شرایط لري او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفي حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو موږ کله پاک نه اعلانوي. او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف، اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران، د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلي کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کیږي، بیرونی سوری بند دی، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا دپاره اواکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کم ځینې راخلي، کم سي کاری، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان کوي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي؟
په خلکو باندې موږ ډیر ښه سکسس سټوري یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړی دی. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفي حاجت کوم، نو موږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرفی محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې موږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کس په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمته دی یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې، د کال 1,00,000 شولې. نو موږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، موږ ته دا مو چې موږ ناروغ یو نو یا غریبانان یو. په اوله کې موږ د کلیوالو سره انګیزه ورکوو او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دي ته تشویقو چې بل اخره هغه ټول دي ته مجبور شي چې خپل کینارب جوړ کی او کچیرته جوړم نه کی اغه نور کلیوال چې جوړو هغه ته وای چې ستا همسایه کینارب جوړ نه کی نو تا ته هم خطر دي کني جوړي یا شر ورته کی چې مونږ د سر خپل جوړو خدا به دوی هم چې مونږ په ډټولنی په مشرۍ بشپړې ځل سه کی هیڅ ډول مرسته د کلیوال سره غیر د عامه پوهاوی او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کی مونږ یو شیم دوی ته
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدی د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی د کابل خار زرګونه خاریان په خار کې لکه کړی هوا جوړیږي او د همدغه ککړی هوا ځینونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغه تدریجي وژنې پایل د کابل ککړی هوا کړی چې خاریانو ته مالی او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړیږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلی په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمانه پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي په حیث د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا موږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یادېد، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل شار نووزی. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډیر وخت زکام وم کنه. بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کیدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي کنه، برونجېږم، سینه مې خرابیږي.
او مننه. له موږ سره په خبرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض ول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام د ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغۍ سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکا څوک دسې مسایل زمینه په خپل پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو درته وایي چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسائل تاسو لري دغه په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې نه بازي نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو. دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډېره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډېره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه سوې ده، د پخوا په پرتله پاکه سوې ده؟ غواړئ همدا ووایه؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته سوې، یعنی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسېدلي.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوې ده. ایمان صاحب، مدقق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوې ده، البته دلیل مو ویلې چې سړکونه پاخه سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، لکه چې موټر زیات شوی دی په خاکلونو نه حمامونه زیات شوی دی د کارتینو خواته مونږ څو کاله مخکې اوسېدو یو حمام مونږ لرلو اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي چهار ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي دا طبعا هوا چټلوي زه خپله د پانتون نه